چارواکو د شهید اونۍ د لمانځنې په غونډه کې ټینګار وکړ چې له ګاونډیو هیوادونو سره د متقابل احترام پر بنسټ دوستي غواړي. د ولسي جرګې ځینې وکیلان وایي ایران د وسلوالو طالبانو او پاکستان د داعش ډلې ملاتړ کوي او دواړه ډلې په افغانستان کې په خپلو کې جنګیږي.
داعش د پاکستان لخوا او طالبان د ایران لخوا نه اقبالیږي او دوی ته سراګانې ورکول کېږي او افغانستان د جګړې ډګر ګرځېدلی دی.
داعش ډله څومره افغانستان ته خطر دی؟ په همدې خبری ساعت کې د نورو مسایلو ترڅنګ دا مسله څېړو. السلام علیکم. د سیمې په اړه هم راپورونه درته لرو، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه هم. د افغانستان اړوند خبرونه په څو شیبو کې اورېدلی سي. اوس به ملالۍ بشیر راته وایي چې د نړۍ په خبرونو کې مهم خبرونه څه دي.
مننه. د نورو مهمو خبرونو ترڅنګ به واورو چې د پاکستان په کراچي ښار کې یو بل خبریال ووژل سو. ناپیژند وسلوالو آفتاب عالم په نامه یو خبریال نن له خپل کور سره نږدې وژلی دی. د یادونې وړ ده چې دا په تیرو 24 ساعتو کې په کراچي ښار کې پر خبریالانو دوهمه حمله ده.
البته د دې خبرونو تفصیل وروسته، خو اوس د افغانستان خبرونه.
السلام علیکم. صفی الله ستانگزیم د افغانستان خبرونو ته راغلی. په خبرونو کې اوري چې افغان ولسمشر د شهید د اونۍ په مناسبت وایي د شهیدانو یاد باید تل تازه وساتل شي او ارمانونه یې تعقیب شي. د افغان حکومت مشران له افغانستان څخه د ډیرو خلکو په وتلو سخت اندېښنه ښکاره کوي او د مالی وزارت وایي د بودجې د کسر د له منځه وړلو لپاره به یو لړ پروګرامونه عملي کړي. پوره خبرونه. افغان ولسمشر د شهید د اونۍ په مناسبت وایي چې د شهیدانو یاد باید تل تازه وساتل شي او ارمانونه یې تعقیب شي. محمد اشرف غنی نن د احمد شاه مسعود د 14 تلین لمانځ غونډې ته وویل چې په تیرو څو کلونو کې سلګونه زره افغانان د بهرنیو تروریستي حملو په نتیجه کې وژل شوي چې حکومت یې له پاتېشونو سره د مرستو په خاطر ژمن دی.
مقصد یوازې دا نه ده چې د دوی د قربانیو درناوی وکړو، بلکې مقصد دا هم دی چې د ظلم، بېرحمي او خونریزي د ختمولو لپاره خپله اراده لا مضبوطه او خپل آواز لا اوچت کړو.
ښاغلی غنی احمد شاه مسعود داسې یو شخص وباله چې د ملي وحدت د رامنځته کولو او د هېواد د دفاع لپاره یې د ژوند تر وروستیو شیبو مبارزه کړې ده. د افغان حکومت مشرانو له افغانستان څخه د ډیرو خلکو په وتلو سخت اندېښنه ښکاره کړه. د حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله نن د شهید د اونۍ لمانځ غونډې ته وویل چې له ډیرو ستونزمنو لارو نه لویدیځو هیوادونو ته د افغانانو د ورتلو مسله هیڅوک نشي زغملی. اخوا د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق هم په دې غونډه کې وویل چې بهر ته د ځوانانو په تللو سره به افغانستان خالي پاتې شي او که وضعیت همداسې دوام وکړي یو وخت به مداخله کوونکي هیوادونه په اسانۍ په دغه هیواد کې خپل هدفونو ته ورسیږي. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د بودیجې د کسر د له منځه وړلو لپاره به یو لړ پروګرامونه عملي کړي. دغه وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزي ازادي راډیو ته وویل چې په شفافه توګه د کورنیو عوایدو ټولول، له اداري فساد سره مبارزه او د بودیجوي واحدونو د ظرفیت لوړول هغه پروګرامونه دي چې په تطبیق سره به د بودیجې کسر له منځه لاړ شي. افغان حکومت د ریکا او سام په نړیوالو غونډو کې یو ژمنه ده هم کړې چې د نړیوالو د مرستو په بدل کې به خپله بودیجه اصلاح او زیاتوي. اورسته خبر دا چې د شبرغان سره پل لوی لارینه 15 کسان تختول شوې دي. د جوزجان ولایت امنی قمندانۍ د اپراسیون امیر عبدالمنان روفي ازادي راډیو ته ویل چې دا کسان د افغان تپې په سیمه کې نن لغرمې مخ کې وسلوالو مخالفینو تختولې دي. د ښاغلي روفي په خبره دا 15 کسان هم خلک په یو کرولا مشر کې شبرغان خواته روانو. د رپورټونو له مخې په دې وروستیو کې د جوزجان سره پل په لوی لار کې نه امنی زیات شوی او له دې مخ کې هم څو تنه هم خلک تختول شوي وو. او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې د مروسته ملالۍ بشیر دراوروي.
د پاکستان په کراچي ښار کې یو بل خبريال ووژل سو. ناپیژند وسلوالو آفتاب عالم نن له خپل کور سره نږدې وواژه. آفتاب عالم له بیلابیلو تلویزیونو سره کار کړی. دا په تیرو 24 ساعتو کې په کراچۍ کې پر خبریالانو دوهمه حمله ده. پولیسو وویل چې وسلوالو پرون ماښام د پاکستان تر ټولو لوی تلویزیونی کانال پر موټر ډزې وکړې. یو تخنیکي کارکوونکی ارشد علي جعفری وواژه او یو بل کارکوونکی هم ټپي شو. له حملې وروسته د خبریالانو اتحادیه د رسنیو د پرسونل لپاره د زیات امنیت غوښتنه وکړه او د حمله کوونکو د چټکې نیونې غوښتنه وکړه. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای وایي تهران به د نړۍ له سترو قدرتونو سره د اټومي موافقې پرته له امریکا سره په مذاکراتو کې برخه نه اخلي. د خامنهای ویبپاڼې نن د دل خولې لیکلي چې تهران له واشنګټن سره د اټومي مسایلو په اړه د ځانګړو وجوهاتو له کبله خبرې وکړې. د ویلي چې هیواد به یې له امریکا سره په نورو مسایلو خبرې نه کوي. د جولای د 14مې د موافقې له مخې د تهران د اټومي فعالیتونو د محدودېدو په بدل کې به د نړیوالو لخوا لګول شوي بندیزونه په تدریجي ډول لیرې شي. د لویدیځ په باور ایران غواړي اټومي بم جوړ کړي. د خامنهای په وینا له امریکا سره هر ډول نور مذاکرات به پر تهران د امریکا د خوښۍ تپلو په مقصد وي. د اروپایي کمیسیون مشر جین کلاود جنکر نن په اروپا کې د پناهغوښتونکو د کړکیچ د حل لپاره پلانونه اعلان کړل. اروپایي پارلمان ته په خپله لومړۍ وینا کې نن جنکر هغه پلان وړاندې کړ چې له مخې به یې 1,60,000 پناهغوښتونکي له یونان، هنګری او ایټالیا څخه د اروپایي اتحادیې نورو غړي هیوادونو ته واستول سي. جنکر وویل د پروګرام له مخې د اروپایي اتحادیې هر هیواد ته لازمه ده چې یو شمیر پناهغوښتونکو په ځانګړې توګه د سوریه وګړو ته به ځای ورکوي. په اروپا کې د 28 هیوادونو بلاک د دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې د پناهغوښتونکو او کډوالو له تر ټولو لوی سیل سره مخامخ دي. د سوریه په شمال کې یاغیانو یو هوایي ډګر نیولی دی. د سوریه د دولتي تلویزیون په وینا یاد هوایي ډګر له دوو کلونو محاصرې وروسته د یاغیانو لاسو ته ولوید. د تلویزیون د راپور له مخې نن حکومتي ځواکونو له ابو زهیر هوایي ډګر څخه وتلي او یو بل ځای ته انتقال شوي دي. باور کېږي حمله کوونکي جنګیالي د اسلامي سخت دریځو یاغیانو له ائتلاف څخه دي چې پکښې د سوریه د القاعده اړونده ډله جبهه النصره هم شامله ده. ایران او یونان روسیې ته اجازه ورکړه چې د دغو هیوادونو مځکه او هوایی حریم سوریه ته د مرستو رسولو لپاره وکاروي. انټرفیکس خبری آژانس په تهران کې د روسیې د سفارت د یوه چارواکي له خولې نن لیکلي چې ایران د مسکو ټولې غوښتنې ومنلې چې سوریه ته د بشري مرستو وړلو لپاره د الوتنو په اړه وي. په یوه جلا راپور کې بیا په اتن کې د سوریه د سفارت چارواکي تاس خبری آژانس ته ویلي چې یونان روسیې ته د دغه هیواد د هوایي حریم کارولو اجازه ورکړې وه تر څو وکولای شو چې د اګست په 1 سوریه ته بشري مرستې ورسوي. یونان روانه اونۍ وویل چې امریکا غوښتنه ځینې کړې وه چې د روسیې د بشري مرستو د الوتکو پر مخ دې خپل هوایي حریم وتړي ځکه چې اندېښنه سته روسیه شایي د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د ملاتړ لپاره په دغه هیواد کې خپل پوځي حضور زیات کړي. د بلغاریه د بهرنیو چارو وزیر دانیل ماتوف بیانن وویل چې سوریه ته تلونکو روسي الوتکو ته به په هغه صورت کې د دغه هیواد له هوایي حریمه د تیرېدو اجازه ورکړي که روسیه د بلغاریه په یوه هوایي ډګر کې د وړل کېدونکو کارګو د پلټنې اجازه ورکړي. او د اروپایي کمیسیون مشر جین کلاود جنکر روسیه ته خبرداری ورکړی چې د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو امنیت او پولې خوندي دي. جنکر نن اروپایي پارلمان ته په خپله وینا کې وویل چې زه غواړم مسکو په دې خبره ښه سم وپوهېږي. د اوکراین جګړې له لویدیځ سره د مسکو اړیکې له سړې جګړې راهیسې سختې خرابې سوي دي. په اوکراین کې د جلا غوښتونکو له ملاتړ او د کریمیا د جلا کولو وروسته د لویدیځ اروپا غړي هیوادونه بیره لري لکه پولینډ، لتویا، لیتونیا او استونیا. دغه هیوادونه بیره لري چې مسکو غواړي د سړې جګړې د وختونو په څیر پر دوی خپل کنټرول وتپي. دا و د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه. اوس د افغانستان د ځینو ښارونو د هوا حالات له ابراهیم صافي څخه اورو.
د هم د افغانستان د سوستر شرنو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 10.15. کندهار اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 6.43. په هرات کې به باران وریږي، د تودوخې لوړ درجه 24.12. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 24.24. بامیان اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 10.8. او په بدخشان کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 9.8.
د ازادي رادیو خبری ساعت اوري. افغان چارواکو د شهیدانو اونۍ د لمانځنې په غونډه کې ټینګار وکړ چې له ګاونډیو هیوادونو سره د متقابل احترام پر بنسټ دوستي غواړي. اجرایا رئیس
روح ما دوام دوستی با همسایه هاست، امی نیت ماست، امی از براده ماست. یک، اما دوستی به معنای قبول مزدوری نیست.
د ولسی جرګې یو وکیل وایي په افغانستان کې دوی دولت ضد ډلې د ګاونډیو هیوادونو لخوا حمایه کیږي.
داعش د پاکستان لخوا او طالبان د ایران لخوا نه اقبالیږي او دوی ته سراګانې ورکول کیږي او افغانستان د جګړې ډګر ګرځېدل.
افغان او بهرنی چارواکو په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت پر پراختیا اندیښنه وشو ده.
د لیسو مدیران او سرمالیمان د داعش د مشرانو لخوا غوښتل شوي وو. د دونه داسې تقاضا شوې وه چې تاسو به دولت دخوا نه به تاسو معاش نه اخلئ.
آیا د داعش ډلې پراختیا افغانستان ته یو ګواښ دی؟
د داعش د پراخېدو ویره ځکه زما په نظر باندې چې په افغانستان کې ډېره نشته چې داعش ډله په عقیدوي لحاظ د افغانستان د خلکو څخه یوه بېله ډله ده.
د ولسی جرګې اداري هیات وایي د هیواد اوسنی اضطراري حالت په پام سره مناسبه نه ده چې حکومت د ملي دفاع وزارت لپاره نوماند وزیر د جرګې ته معرفي کړي.
نو ښه خبره به دا وي چې اوس موږ حالات نورمال کړو، بعد د هغې نه به انشاءالله د نوي وزیر ترتیب موږ نیسو او رئیس صاحب جمهور نه به غوښتنه کوو.
د روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې په هرو دوو ساعتونو کې یوه مور د ماشوم د زیږولو پر مهال مري. په دې خبري ساعت کې نور مسایل هم څېړو. افغان چارواکو د شهیدانو اونۍ د لمانځنې په غونډه کې ټینګار وکړ چې له ګاونډیو هیوادونو سره د متقابل احترام پر بنسټ دوستي غوړي. په هغو مراسمو کې چې په همدې اړه د لویې جرګې په خیمه کې جوړ شوي و، جمهور رئیس غنی په تیرو کلونو کې د هیواد په لاره کې د افغانانو د سرښندنې او قربانیو دفاع او درناوی وکړ. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وویل چې هیڅ هیواد نسي کولی افغانستان کمزوري وګڼي او کله هم له چا سره له ضعیف موقفه خبرې نه کوي. دغه مراسمو ته یوسف خان زدرن هم ورغلی. له کابل سټوډیو را سره په تقیم تماس کړی. زدران صاحب، افغان چارواکو په دې اړه نورې کومې څرګندونې وکړي؟
بلې، د ګاونډیو هیوادونو سره دوستي د مقابل احترام په شرط د نړۍ او سیمې امنیت د افغانستان د وضعیت سره تړلی بلل د افغانستان د ځینو سیاستمدارانو موقف و چې د شهیدانو اونۍ په خاطر په جوړه شوې غونډه کې بیان کړ. د شهیدانو اونۍ په خاطر د چهارشنبې په ورځ جوړه شوې غونډې ته ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل ویډیویي پیغام له لارې وویل چې د دې یاد نمانځلو سره باید هڅه وشي چې په افغانستان کې د وینو تویولو لړۍ نوره بنده شي.
مقصد یوازې دا نه ده چې د دوی د قربانیو درناوی وکړو، بلکې مقصد دا هم دی چې د ظلم، بېرحمي او خونریزي د ختمولو لپاره خپله اراده لا مضبوطه او خپل آواز لا اوچت کړو.
هغه وویل چې تېرې زنځیرې وژنې د دې لپاره شوي چې په هیواد کې د افغانانو ترمنځ بدګماني ډېرې او له دې لارې افغانستان کمزوری کړي. په همدې حال کې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وویل چې د هیواد اوسنی وضعیت په اړه د ملي وحدت حکومت د ګڼو سوالونو او شکایتونو سره مخ ده، خو ده ټینګار وکړ چې د دې ستونزو حل وخت ته اړتیا لري. هغه وویل چې ټول افغانان په دې پوهیږي چې د کوم ګاونډي هیواد لخوا تروریزم پیاوړی کیږي، خو وی ویل چې د دې باوجود د ګاونډیو سره د مقابل احترام په بنسټ دوستي غواړي. دای وی زمونږ لار د ګاونډیو سره د دوستۍ دوام دی. زمونږ نیت او اراده هم دا ده، خو دوستي د مزدورۍ د قبلولو په معنا نه ده، دوستي د ملي ځا په معنا نه ده او نه بوي. نو دوه نقطې دي: دوستي غواړو خو د مقابل او مساوي احترام په بنسټ. له دې وراخه د هیڅ هیواد او هیچا څخه کم څه نه غواړو. په دې مراسمو کې چې د لویې جرګې په تاریخي خیمه کې جوړ شوی و، د کابینې او ملي شورا د غړو ترڅنګ د مجاهدینو سلګونو خواخوږو هم ګډون کړی و. پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاب چې تل یې وسلوال طالبان د پاکستان د لاس علي بللي، یو ځل بیا په همدې موضوع خبرې وکړې او له طالبانو یو غوښتل چې د پاکستان له قیده ځانونه خلاص کړي. نوموړي وویل طالبان چې نه شرعي او نه قانوني جوړښت لري، ښه ده چې خپل هیواد ته راوګرځي او نور د پردیو چل ونه خوري. طالبان له دې نور څه وضاحت غواړي؟ دوه کاله یې رهبر تر خاورو لاندې ده، خو دوی ته فرمانونه راتلل. دا قومندانې د چا وې او په کوم دین او شریعت دوی دا حکمونه صادرول؟ له دې معلومیږي چې په ژوندانه کې هم قومنده د بل چا په لاس کې وه او له مرګه وروسته هم. هغه وویل چې د افغانستان وضعیت د سیمې او نړۍ په وضعیت اغیز لري او نړیواله ټولنه باید دا موضوع درک کړي. پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د ملا منصور دادالله چې د طالبانو په منځ کې نفوس لرونکی قومندان ګڼل کیږي، وروستي ویډیویي وینا ته اشاره وکړه چې ویلي دي پاکستاني استخبارات له طالبانو غواړي افغان مشران ووژني. نوموړي وویل چې افغانان د کلونو رئیس له دې دسیسې خبر دي او ښه ده چې اوس ځینو طالبانو هم دا موضوع درک کړې ده. نوموړي اوس مهال افغانستان په ستونزو کې ګیر وګڼه، خو ویل چې ځوانان او د ټولو افغان نانو ګډ کار کولای شي هیواد له دې حالاتو راوباسي. د مجاهدینو او د خاورو چې په وطن دوستۍ مشهوره ده، ولې باندې ځئ؟ خپل هیواد مو پیاوړی کړئ، همدلته پاتې شئ، تعلیم وکړئ او دا خاوره له هغې ځایه ښه کړئ چېرته چې تښتئ. په هر چا سخت حالت راځي، په موږ هم راغلی، خو انشاءالله تیریږي. د حکومت اوسنی چارواکي او پخوانی ډیرغړي داسې مهال د افغانستان په وضعیت له یوه دریځ غږیږي چې د څو میاشتو راهیسې د هیواد ځینې سیمې د جګړې او قربانیو شاهدي دي. د شهید اونۍ د څو کلونو راهیسې د افغان حکومت لخوا په همداسې مراسمو په کابل او ځینو ولایتونو کې جوړیږي او پکې د شهیدانو یاد تازه کیږي. یوسف زدران، ازادي راډیو کابل.
د یوسف خان زدران په راپور کې مو واوریدل چې افغان چارواکو د شهیدانو اونۍ د لمانځنې په غونډه کې ټینګار وکړ چې له ګاونډیو هیوادونو سره د متقابل احترام پر بنسټ دوستي غواړي. په دې وروستیو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او جهادي مشرانو لکه عبدالرب رسول سیاف ټولو په یوه خوله ویلي چې ګاونډي هیوادونه له دې جملې پاکستان هڅه کوي چې په افغانستان کې مداخله وکړي، دغه راز اوسنی نظام کمزوری یا هم نسکور کړي. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سمه د مخکې ویلي وه چې په افغانستان کې د ګاونډیو هیوادونو جاسوسان نفوذ لري. پوښتنه ولړېږي چې په خپله حکومت د ځان د ژغورنې دپاره څه کړي دي. دغه موضوع به د حقوقي او سیاسي چارو له شنونکي اجمل هوډمن سره مطرح کړو چې له کابل سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. هوډمن صاحب، پروګرام ته ښه راغلاست. تاسو څه فکر کوئ چې افغان چارواکو یو ور بیا ولې د ګاونډیو هیوادونو خصوصا پاکستان ملامتولو ته مخه کړې ده؟
دا دیک شک نسته چې دا ټول سیز جنگ چې په افغانستان کې روان دی، پاکستان په هر ډول د روغتي دی او په هر ډول د امکانات لري افغانستان په کورنۍ چارو کې لاسوهنه کړې ده. اما د افغانستان دولت د یو دولت په توګه نسي کولای یوازې په پاکستان باندې د نیوکو له لارې خپل ملي مسؤلیت سرته ورسوي. دا سمه ده چې د حقوقي او سیاسي لحاظ افغانستان دا حق او دا صلاحیت لري چې د پاکستان د لاسوهنې په هکله باندې اعتراض وکړي. اما دا یوازنۍ لاره نه ده چې د افغانستان حکومت وکولی شي په دې باندې خپل ملي مسؤلیت ادا کړي. کومې دندې او مکلفتونه چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې افغانستان دولت لري چې د افغانستان د ملي واکمنۍ نه او د افغانستان د خپلواکۍ نه او د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا نه دفاع وکړي، دا په نورو اقداماتو باندې کېږي. یو اعتراض چې خپله د افغانستان د وګړي په توګه لرم هغه دا دی چې د افغانستان حکومتي چارواکي یوازې په ملي کچه باندې کومې غونډې جوړېږي، په هغو غونډو کې دا مسله ډېره مطرح کوي. حال دا چې هغه کومې نړیوالې یا سیمه ییزې غونډې چې خصوصا په امنیتي برخه کې جوړېږي او افغانستان هم د هغو غونډو کې ګډون کوي، هغه غونډې د دغه ډول
په همدې خبرونه کې یو راپور لرو چې ایران وسلوال طالبان او پاکستان داعش ډله حمایه کوي او دغه دواړه ډلې په دې وروستیو کې په افغانستان کې یو د بل په وړاندې دغه راز د حکومت په وړاندې جنګیږي. حکومت چا ته شکایت کولی سي په داسې حال کې چې که اسناد او شواهد او مدارک ولري؟
یو خو په ملي سطحه باندې زمونږ خپله د وسلوال ځواک مسله ده چې هغوی باید د خپل هېواد نه د خپلې خاورې نه دفاع وکړي، بل په نړیواله سطحه باندې د کومه لاسوهنه یا مداخله چې پاکستان یا ایران یا بل هېواد د افغانستان په چارو کې کوي دا د ملګرو ملتونو د منشور له مخې نه دا مداخله ده، دا یو تجاوز دی، دا تېری دی. د افغانستان دولت د ملګرو ملتونو د یو غړي په توګه دا چانس او دا حق لري چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډو کې چې کله کلنۍ غونډې کېږي هغه ځای کې باید دا اعتراض وکړي. خصوصا کله چې په افغانستان کې ځینې امنیتي پېښې رامنځته کېږي د افغانستان ملي امنیت ادارې څېړنې او تحقیقات ښیي چې په دې پېښو کې د پاکستان د دولت یا د پوځیانو یا د استخباراتي ادارو کار دی، یا حداقل طالبان یا نور وسلوال مخالفین چې کوم فعالیتونه کوي هغه پلانونه او دغه تمویل او دغه تجهیز ټول چې دغه د پاکستان د خاورې نه کېږي. دلته د افغانستان دولت کولی شي چې دغه ټول شواهد او ټول مدارک د پېښو سره دا مطرح کړي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته دا وسپاري او دغه ادعا مطرح کړي.
بل دغه پوښتنه ما کوله هوډمن صاحب چې پر ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پر پاکستان د نیوکو او انتقادونو متقابل بدل څه کېدلی سي؟ افغان حکومت بله څه لاره لري؟
نیوکې خو زه فکر کوم چې دا حق د افغانستان له دولت نه هیڅوک نه شي اخیستلی. دوی دا کار باید وکړي او دوی باید په خپله ډیپلوماسۍ په سیاست کې فعال واوسېږي، اما دا یوازنۍ لاره نه ده. د دې تر څنګ باید د افغانستان حکومت په خپله د خپلو ځواکونو له لارې نه د خپلو ټولو هغه ډیپلوماتیکو امکاناتو له لارې نه چې لري باید دا مسله مطرح کړي او دغه په مخه ونیسي دغه مداخله مخه ونیسي اوس موږ هم تاسو لري پولیس لري ملي امنیت لري زمونږ استخباراتي ادارې زمونږ استخباراتي شبکې زمونږ پولیس او کشفي ادارې باید دغه مخه ونیسي په کابل د افغانستان د پایتخت په توګه کوم پیښې چې دلته کیږي یعنی ک د دې مخنیوي زه فکر کوم چې څل په څه کې ممکن نه سره اتیا نه شي څه کې ممکن کولای شي مخه ونیسي او چې پولیس فعالي وطن دوستي زحمت وباسي تکلیف وباسي او خپل بند او خپل مکلفات وپیژني.
ډیره مننه د سیاسي او حقوقي چارو شنونکو اجمل هوډمن و په کابل کې و مردل چاپوان چارواکو د شهیدانو اونۍ د لمانځنې په غونډه کې ټینګار وکړ چې له ګاونډیو هیوادونو سره د متقابل احترام پر بنسټ دوستي غواړي. په دې وروستیو کې افغان چارواکو د ملامتۍ ګوته پاکستان ته نیولې ده چې د افغانستان په ځینو ناامنیو کې لاس لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار ولایت ځینې استازي وایي چې په دې ولایت کې جګړه مارې ډلې داعش او طالبان د ګاونډیو هیوادونو لخوا تمویلیږي. دوی زیاتوي چې داعش یا د اسلامي دولت له ډلې سره پاکستان او له وسلوالو طالبانو سره ایران یو د بل پر ضد مالي او پوځي مرستې کوي. که څه هم په مرکز کابل کې چارواکي په دې اړه څه نه وایي خو د ننګرهار د ولي ویان دا مسله نه تاییدوي او نه هم ردوي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان په ولسی جرګه کې د ننګرهار ځینې استازي وایي چې پاکستان او ایران په افغانستان کې د یو بل پر وړاندې د داعش او طالب په نامو نوې جګړه پیل کړې ده. په ولسی جرګه کې د ننګرهار استازي فریدون مومند د چهارشنبه په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل له وسلوالو طالبانو سره ایران او له داعش سره پاکستان مالی او پوځي مرستې کوي.
ننګرهار په ولایت کې چې د دولت مخالفینو چې د طالبانو او داعش په نامه باندې دوی دلته یادېږي او دوی په خپل منځ کې په سره هم جګړې روانې دي. دغه ډلې دواړه د دوه ګاونډي ملکونو لخوا نه چې داعش د پاکستان لخوا او طالبان د ایران لخوا نه اقبالیږي او دوی ته سراګانې ورکول کېږي او افغانستان د جګړې ډګر ګرځي. دا یوه نوې جګړه ده چې په افغانستان کې او بیا د ختیځو ولایتونو نه شروع کېږي.
لا څو میاشتو راهیسې د ننګرهار په اچین په چیراګام چپرهار هسکه مینه سپینغار خوګیاڼیو شیرزادو نازیانو کوټ حصارک بټیکوټ مومندری او یو شمیر نورو ولسوالیو کې د داعش یا اسلامي دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخت نښتې روانې دي. په ولسی جرګه کې د ننګرهار استازي وایي چې په دې جګړه کې لسګونه ملکیان وژل سوي او په زرګونو نورو خپلې سیمې او کورونه پرې ایښي دي. په ولسی جرګه کې د دې ولایت بل استازی سید اکرام وایي چې ګاونډي هیوادونه د افغانانو له بېوزلۍ او بیکارۍ ګټه اخلي او د خپلو ګټو لپاره د یو بل پر وړاندې جنګوي.
افغانستان د خلکو د دغه بیروزګاری او فقر نه هیوادونه استفاده کوي تر څو چې زموږ ولسونه د هر طرف نه له منځه لاړ شي. خو حتما د دې دښمنانو پسې چې هیوادونه ونه اوسي دوی نشي کولای چې په خپل امکانات دلته دغه جګړه مخکوي سي.
وکیلان خبرداري ورکوي که دولت د دواړو ډلو پر وړاندې چټک اقدام ونه کړي نو د دوی ترمنځ د جګړې لمن به د ننګرهار ولایت نورو سیمو ته هم خوره شي. هڅه مو وکړه په دې اړه په کابل کې د اړوندو امنیتي چارواکو نظر واخلو خو د پرلپسې هڅو سره سره یې په نظر اخیستلو بریالي نسو. په ورته وخت کې د ننګرهار د والي ویان احمدزی عبدالزی نه دا موضوع ردوي او نه یې هم تاییدوي. ښاغلي عبدالزی ازادۍ راډیو ته وویل په دومره لویه کچه جګړه له بهرني تمویل څخه امکان نه لري.
د دې د سپورټ په اړه مشخصا موږ څه نشو ویلی ولې دا هم نشي ردېدلی چې دوی دې پرته د کوم هیواد یا پرته د کوم لوري د سپورټ نه دلته په دومره امکاناتو وجنګېږي.
هغه زیاته کړه چې په ننګرهار کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه اوس کمزورې شوې ده او حکومت به په راتلونکي کې د دواړو ډلو پر وړاندې کوټلي ګامونه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې افغان ولسمشر پاکستان تورن کړی و چې په افغانستان کې نیابتي جګړه پر مخ وړي. د امنیتي چارو کارپوهانو حکومت ته سپارښتنه کوي وړاندې له دې چې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه د هیواد نورو سیمو ته پراخه شي باید په ننګرهار کې مخه ونیول سي.
و موردل چې د ولسی جرګې ځینې وکیلان وایي ایران د وسلوالو طالبانو او پاکستان د داعش ډلې ملاتړ کوي او دواړه ډلې په افغانستان کې په خپلو کې جنګیږي. په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د فعالیت پر پراخېدو افغان او بهرنیو چارواکو اندېښنه څرګنده کړې ده. تفصیل په څو شیبو کې په همدې خپرونې کې اورېدلی سي. خو اوس یوه بله اړونده مسئله څېړو. په هند کې د اول ځل لپاره څه باندې زرو مسلمانو دیني عالمانو د اسلامي دولت ډلې په نوم پر ضد فتوا ورکړې ده. دغو عالمانو نن چهارشنبه د اسلامي دولت یا داعش په نوم ډله غیر اسلامي ټولنه وبلله. دغه فتوا د ملګرو ملتونو سازمان او د نړۍ یو 50 هیوادونو ته لیږل شوې ده. تفصیل فریبا ظاهر څخه اوري چې راسره په سټوډیو کې ده.
دا لومړی ځل دی چې دومره شمیر مذهبي مشران په جوماتونو او ښوونځیو کې په عامه توګه دغه وسلواله ډله غندي او هغه په منځني ختیځ کې د ظالمانه وژنو مسؤوله بولي. دغه فتوا د بمبۍ میشتې دینی عالم منظر حسن خان اشرفي مصباحي لخوا ورکړل سوه. د دیوې ټولنې د مشر د هغې پوښتنې په ځواب کې و چې غواړي پوه سي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې فعالیتونه د اسلامي اساساتو سره سم دي که څنګه. په دې فتوا کې راغلي چې د اسلامي دولت په نوم ډلې فعالیتونه له دې قبل غیر اسلامي دي چې هغوی بېګناه خلک ښځې او ماشومان وژني. ویل کېږي په دې فتوا کې د اسلامي خلافت د واکمنۍ اعلان بې اساسه بلل سوی دی. دغه راز دا فتوا چې په ټول هند کې د اسلامي ارګانونو جماعتونو زیارتونو او نورو موسسو لخوا 1000 مشرانو تصویب کړې ده د ملګرو ملتونو سازمان او نورو 150 هیوادونو ته لیږل سوی ده. د دې پوښتنې مطرح کوونکی عبدالرحمن انجاری د جرمني خبری اژانس ته ویلي چې دا د نړۍ د سولې لپاره یو لوی پیغام دی. د دې اعلان یو هدف دا هم ښودل سوی چې له هند څخه د کسانو د استخدام په برخه کې د دغې توندلارې ډلې مخه ونیول سي او په وړاندې مبارزه وسي. په هند کې د نړۍ درېیمه برخه مسلمانان میشت چې شمیر یې څه باندې 1.7 میلیون ته رسېږي. د هند د کورنیو چارو وزارت وایي چې تر اوسه 12 تنه هندي وګړي د اسلامي دولت ډلې سره یو ځای سوي دي چې دا د هغو کسانو په مقایسه کوچنی رقم دی چې له اروپایي هیوادونو او نور نړۍ څخه له دې ډلې سره یو ځای سوي دي. انجاري وایي د اسلامي دولت په نوم ډله اسلام ناسم تعبیروي.
پورا پور کې موردل چې په هند کې د لومړي ځل لپاره څه باندې زرو مسلمانو دینی عالمانو د اسلامي دولت په نوم ډلې پر ضد فتوا صادره کړې ده. دغه فتوا د ملګرو ملتونو سازمان او د نړۍ 150 هیوادونو ته لیږل شوې ده.
ستاسو له ټلیفوني پیغامونو
ماته غمه غلی وایم ساکله ولای دغه ولسوالي عملیات جوړه کړې د مور څنګه ولسوالي ته ولیمن فرنکرات مخصوص نور راځي ولې عملیات نه جوړه کړې دې په اړه د کې باندې دروازې په ځان باندې راګرځي خپل ځان څنګه کې د نور داوم هوکسه کې نه نه دام پښتنه کې دام کوم کوم کې نه معلومات کې چې څاله دې په څاله ولا نه پښتنه کې نه نور ځان خوري نو دې نو دې ځخه یې چې دې غوښتي مو د څنګه ولسوالي ته مخروړی او عملیات شروع کړي موږ په دې د څو کې بارو در بدر ټکټ کوي ولا مله ماشام برګه قدرت لرو نو کې وو ځایګانونو ولا تفاهم ځایګانونو ولا تفاهم د بل پکن ولا ټول ملګرو السلام
علیکم ګړي جرا روان راغی یم نصیب خبرې کوم ته پرون دې تلور وژنه په پښه کې جګړه شروع شوه په سرحد کې اجروا کې وړي غل نه وړي وړي ځو او نه وړي تاسو ځو خو نه وړلې ایا دا تاسو پرشاد کړه دا نشکر په تصور کې څه کوو ولې غم نه کوي ولې د خپل بد بخر سره مخامخ کوو هغه نه باندې د خپل اسو جواز کې کوو دي شي
ور دا مور ډیر دا دغه په آزاد د خصوص دا وانه نه راغورځي او تاسو نه دا کورو باندې خپل ډیر خلک په آزاد کړي مور دا نو څو چرواک په لیدل دا بانک والسلام
زه خان زړه مینوال د پکتیا ولایت زادیارو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ته او ملي دفاع وزیر ته او لوی درشتیس ته دغه یې خواهش کوم عرض وته کوم چې د هر وخت د ملي ولو سربازان شهیدان کېږي کنډکونه ورکېږي خرڅېږي دغو مخه ونیوی شي. دغه درې خبرې درې علتونه لري. یو علت یې دا ده چې افغانستان ملي میتي ځواکونه وایي ځواک نه لري. دویم خبره دا ده چې مهمات نو ترسيږي او دریم کرم کې دا خبره ده چې نیوی اسکار دي یکدم په لمن کې کوس کې پټي سترګي اج طالب سره مخامخ شو کلي امام ته نه پويره شي ترخيزيانو نه کمانډان ټولای چې ترخيزي خسته وي تجربه لري درو کالو شپګو کالو نو کالو تجربه لري هغه چې قرارداد کوي چې کمانډان ټولي ته او مدیر پیژن ته پیسې ورنه کې څو قرارداد نو تر کوي نو دا غي اصلاحات راشي دا
کنړ کې استخباراتي شبکې راغلي دي په غرونو کې دي او لګیا دی په پیسې ورکوي او تور بیرغ وسوم بدلوي او دا تړون ویل چې د علي ګورستان جنګونه روان دي په کنړ په هر ځای کې. زما دا پیغام دی چې جدید د تور په دغه مانکاري راپاسې کوم ځای کې د هغې شبکې د بمباري کې د منډې ویشي. نو دغه څلور پنځه ولسو علیو کې جنګونه روان دي، پنځه شپږ ولسو هم په دې لاره کې روان دي جنګونه. خو خدای نه به خیر غواړو مطلب دغه پنجابي به هېڅ وخت خپل مرام او خپل ادب ته به ونه رسېږي انشاءالله. خو افغانان ژوندي وي، یو افغان ژوندی که نه، نو پنجابي به هېڅ وخت خپل ادب ته ونه رسېږي. زما دا پیغام دی. السلام علیکم.
دا اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو اوریدل چې اکثریت په افغانستان کې د امنیتي مسایلو په اړه و. په دې خبرونه کې دا راپور هم لرو چې پوځي مشران او تحلیل کوونکي وایي په افغانستان کې هغو وسلوالو ډلو چې له داعش سره وفادارې دي خپل فعالیتونه پراخ کړي دي. خو اوس په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې او دېرش دقیقې کېدونکي دي. د مهمو خبرونو سرخطونه له ملالۍ بشیر ناوري.
افغان ولسمشر د شهید دونی په مناسبت وایي چې د شهیدانو یاد باید تل تازه وساتل سي او ارمانونه یې تعقیب سي. د افغان حکومت مشرانو له افغانستان څخه د ډیرو خلکو په وتلو سخت اندېښنه ښکاره کړه. اجرایه رئیس او مرستیال یې وویل چې هره ورځ لسګونه افغانان له ستونزمنو لارو بهر ته روان دي چې دا د زغملو نه ده. د افغانستان د ولسي جرګې مرستیال وایي تر هغو چې امنیتي وضعیت نه وي ښه سوی د دفاع وزارت د کاندید د معرفي کېدو غوښتنه نه کوي. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې د بودیجې د کسر د لمنځه وړلو لپاره به یو لړ پروګرامونه عملي کړي. د پاکستان په کراچي ښار کې یو بل خبریال ووژل سو. دا په څلېرویشتو ساعتو کې په کراچۍ کې پر خبریالانو دوهمه حمله ده. د ایران ستر مذهبي مشر وایي تهران به د نړۍ له سترو قدرتونو سره د اټومي موافقې پرته له امریکا سره په مذاکراتو کې برخه نه اخلي. د اروپایي کمیسیون مشر جین کلاود جنکر نن په اروپا کې د پناغښتونکو د کړکیچ د حل لپاره پلانونه اعلان کړل. د سوریه په شمال کې یاغیانو یو هوایي ډګر نیولی دی. ایران او یونان روسیې ته اجازه ورکړه چې د دغو هیوادونو ځکه سوریې ته د مرستو رسولو لپاره وکاروي. د اروپایي کمیسیون مشر جین کلاود جنکر روسیې ته خبرداری ورکړی چې د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو امنیت او پولې خوندي دي. او په بغداد کې د عدلیې سرپرست مرستیال وزیر د وسلوالو کسانو لخوا پرون برمته سوی دی.
دا مهمو خبرونو سرخطونه مو د ازادي رادیو په خبری ساعت کې واوریدل دي. او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وسلای سي چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. او سم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره
له ازادي رادیو نمو سپورتي خبرونو ته هر کله کوم. تاکل شبی چراتلون کې ونی دا ټور بامیان په نامه دا بایسکل ځغلونې سیالۍ په بامیان ولایت کې پیل شي. دا بایسکل ځغلونې فدراسیون مشر عبدالصادق صادقی ازادۍ رادیو ته وویل چې په دې سیالیو کې د نولس ولایتونو نارینه لوبغاړي او یوازې د کابل او بامیان نجونې لوبغاړي ګډون کوي. دا به زموږ په تاریخ کې له احساساتو ډک او ډیره مهمه لوبه وي چې د دې لوبې هدف د ښځینه او لوبغاړو ترمنځ همغږي ده. ښاغلی صادقي وایي د دې سیالیو دیرش نارینه لوبغاړي به له بامیان ښار نه تر بند امیر پورې له اتیاو څخه تر نوي کیلومترو واټن ووهي، خو نجونې لوبغاړي به د بامیان او بند امیر نیمایي شل تر دیرشو کیلومترو واټن ووهي. ویل شوي دي چې دغه سیالۍ به درې ورځې دوام وکړي. ټاکل شوي چې د راتلونکي دوشنبه په ورځ به په کابل کې د فوټبال د هلکانو منتخبه سیالۍ پیل شي. د پوهنې وزارت د فوټبال د منتخب ټیم روزونکي فیض محمد نظري ازادۍ رادیو ته وویل چې دغه سیالۍ به د کابل د څلورو لیسو د زده کوونکو ترمنځ ترسره شي. د ښاغلي نظري په وینا د دغه سیالیو هدف د فوټبال منتخب ټیم لپاره د غوره لوبغاړو ټاکل دي. له بله پلوه د دوشنبه په ورځ به د کابل د ښوونځیو د نجونو لوبغاړو د والیبال او بایسکټبال سیالۍ په ملالۍ لیسه کې د لسو ټیمونو ترمنځ پیل شي. او د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي تمه ده چې د راتلونکي شنبه په ورځ به د کرکټ د معلولینو ټیم له بنګلادیش څخه افغانستان ته راستون شي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادۍ رادیو ته وویل چې د افغانستان د معلولینو ټیم په بنګلادیش کې 15 ورځې سیالۍ ترسره کړې دي. د ښاغلي هوتک په وینا دغه ټیم له بنګلادیش سره سیالۍ وګټله خو نورې څلور لوبې یې وبایللې.
په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د فعالیت پر پراخېدو افغان او بهرنیو چارواکو اندېښنه څرګنده کړې ده. داعش ډلې په وروستیو کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې ځینې سیمې نیولي او آن د ښوونځیو د مخنیوي اقدام یې کړی دی. په دې خپرونه کې ستاسو نظرونه هم په دې اړه اخلو. که په دې اړه نظر لري کولی سئ چې زموږ دوو شمېرو ته زنګ راووهئ. په افغانستان کې مو یوه شمېره ده 0999 203 1540، بله شمېره مو ده 0800 822 1515. په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیت پراخېدو له څو میاشتو راهیسې افغان او د نړۍ نور چارواکي اندېښمن کړي دي. دوی خبرداری ورکړی چې دغه ډله په ښکاره په جلب او جذب بوخته ده او غړي یې په زیاتېدو دي. د لغمان، کونړ، ننګرهار او نورستان ولایتونو وکیلانو په وروستیو کې په کابل کې د دغو ولایتونو د ناامنیو او په دغو ولایتونو کې د داعش ډلې د فعالیت د پراخېدو په اړه شدید انتقادونه وکړل. په دیو کې یو هم د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار و چې دولت یې 15 ورځنی وخت ورکړ څو په دغو ولایتونو کې د داعش ډلې پر خلاف پوځي عملیات وکړي.
15 ورځې وخت ورکړو حکومت ته چې په 15 ورځو کې په ټولو مشرقي کې بالخصوص د شینوارو سپین غره په لمن کې خپل عملیات هغه عملیات چې دښمن سرکوب کې وی وهي او د منطقې نه وښکي او زموږ دغه سپین غرو خلکو ته هوسا ژوند ورکړي. که دوی عاجز دي ټول سپین غرو مشران مجاهدین آماده دي امکانات د حکومت ورته برابر کړي چې د خپلې خاورې سیمې نه دفاع وکړي.
داعش ډله تر ډیره په عراق او سوریه کې حضور لري او هلته یې ځینې سیمې نیولې دي. د دې ډلې په وړاندې پوځي عملیات هم روان دي. د اسوسییټډ پریس خبري اجنس لیکي چې تر اوسه چارواکو په عراق او سوریه کې له ډیره سختریزو ډلو سره د داعش د هغې ډلې عملیاتي او مالي اړیکې نه دي تایید کړي چې په افغانستان کې فعالیت لري. په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازو ویلي په دې ولایت کې داعش ډله خلک هڅوي چې وسله واخلي او د وسلوالو طالبانو په وړاندې وجنګیږي. دوی ویلي چې د داعش تر ولکې لاندې سیمو کې ښوونځي تړل سوي او د پوهنې کارکوونکي ګواښل سوي دي. د ازادي راډیو راپورونه وایي چې داعش د ننګرهار د شینوارو په ځینو سیمو کې د معارف کارکوونکو ته ګواښونه کړي دي. د هسکې مینې ولسوالۍ اوسیدونکي عطا خان هم دا خبره ازادي راډیو ته وکړه.
د لیسو مدیران او سرمالمان د داعش د مشرانو لخوا د ګورګورې سیمې ته د یو غونډې لپاره غوښتل شوي وو او د دونه داسې تقاضا شوې وه چې تاسو به دولت لخوا نه به تاسو معاش نه اخلئ. مکتبونه تړل شوي دي. بالا په کندهار یو مرکزي لیسه کې د ولسوالۍ سره لنډه ده پاتې ده او نور عموما د ګورګورې شغال د برکل او شیخه اوغز غرخلي ټول مکتبونه تړل شوي صاحب.
د ولس جرګې استازي حضرت علي ویلي د ننګرهار په هغو سیمو کې چې داعش ډله حضور لري ژوند ختم دی او خلک خوندي نه دي. دی وایي په دغو سیمو کې نجونې هم له ښوونځیو راګرځول سوي دي. سید کریم په چین ولسوالۍ کې اوسېږي د ازادي راډیو ته وویل چې د پوهنې کارکوونکو ته په نورو ولسوالیو کې هم خبرداری ورکول سوی دی.
چین ولسوالۍ او د نازیان مکتبونه دي. دوی ته هم استادانو ته خبر ورکړی چې تاسې به نه دولت معاش اخلئ او نه به مکتبونو ته ځئ. بله مهمه خبره کې دا ده چې نه معلم دی د زړه خلکې چې مکتب ته لاړ شي او نه شاګرد. بعضې مدرسو والا طالبانو ته هم ویلي چې تاسې اوس درسونو وخت نه دی او اوس به جهاد ته ملا وتړئ.
په وروستیو کې د ننګرهار ختیځې ولسوالۍ د شدیدو ناامنیو شاهدې وې چې ګڼ ولسي خلک یې نورو سیمو ته هم کډې کولو ته مجبوره کړل. د وسلوالو طالبانو له ډلو ناراضه کسانو هم د افغانستان د څو ولایتونو په ځینو برخو کې خپل سپین بیرغونه په تورو بیرغونو واړول او ځانونه یې د داعش ډلې غړي اعلان کړل. د ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویل سوي چې د داعش ډلې ته وفادارې ډلې او وسلوال طالبان په ننګرهار کې د مخدره موادو او قاچاق پر منابعو د منګلو شخولو لپاره په خپلو کې شخړه کوي. د اسوسییټډ پریس خبري اجنس لیکي چې په هلمند کې هم د داعش ډلې حضور تایید سوی دی. د افغانستان په سطحه دغه ولایت د مخدره موادو د تولید اصلي مرکز ګڼل کیږي. په فبروري میاشت کې د امریکا په یوه هوایي حمله کې چې په هلمند کې وسوه د دې ډلې د جلب او جذب ځینې مسؤلین ووژل سول. په همدې حال کې اجنس لیکي چې د افغانستان په شمال کې په فاریاب او سرپل ولایتونو کې د ازبکستان اسلامي غورځنګ د روان میلادي کال په لومړیو کې له داعش ډلې خپل بیعت اعلان کړ. د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم ډېره موده په فاریاب کې په پوځي عملیاتو بوخت وو. د دوستم ویان سلطان فیضی وایي جنرال دوستم د ازبکستان اسلامي غورځنګ د جنګیالیو په وړاندې هم جګړه کوله. د دوستم ویان اټکل کوي چې شاوخوا 2000 سختریز وسلوال چې داعش ته وفادار دي په افغانستان کې حضور لري چې په هغو کې 1500 کسان د ازبکستان اسلامي غورځنګ غړي دي. دو ویلی چې د اسلامي دولت ډلې یادایش په افغانستان کې په جلب او جذب بوخته ده، ځان ته مرکزونه جوړوي او په خلکو کې خپل نفوذ پراخوي. د وزیرانو شورا د دارالانشا رئیس بریالي ارسلایی په وروستیو کې د څلورو ختیځو ولایتونو د مشرانو په غونډه کې ژمنه وکړه چې حکومت به په دوو اونیو کې د ختیځو ولایتونو د امن د ټینګښت لپاره تصمیم ونیسي.
زه د حکومت په نمایندګۍ تاسو ته ډاډ درکوم چې حکومت به ستاسو دغه مشکل ته غوږ هم نیسي او تر کومه حده پورې چې د حکومت امکانات وي هغې ته به رسیدګي هم کېږي. په دو هفتو په منځ منځ کې ستاسو په مشوره باید د حکومت امنیتي ارګانونه په مشرقي کې د امنیت د ښه والي لپاره تصامیم ونیسي.
د افغانستان د نوي حکومت په وړاندې یوه پرته ستونزه ناامني او د وسلولو ډلو له دې جملې داعش ډلې د فعالیت پراختیا ده. په ولسي جرګه کې د ننګرهار ځینو وکیلانو خبرداری ورکړې که دولت د داعش ډلې په وړاندې اقدام ونه کړي دوی به په خپله د دې ډلې په وړاندې ودرېږي. افغان چارواکو د سیمې له هیوادونو د داعش او نورو دولت ضد وسلولو ډلو په وړاندې د اغیزناکې مبارزې لپاره د همکاري غوښتنه کړې ده. د افغانستان امنیتي چارواکو ویلي چې په زیاتو سیمو کې یې داعش ډله ځپلې او د دې او نورو سختریزو ډلو په وړاندې به یې پوځي اقدامات دغسې روان وي. مخکې مو په راپور کې واورېدل چې په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د فعالیت پر پراخېدو افغان او بهرنیو چارواکو اندېښنه څرګنده کړې ده. داعش ډلې په وروستیو کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې ځینې سیمې ونیولې او آن د ښوونځیو د مخنیوي اقدام یې کړی دی. خلک شکایت کوي چې دغه ډله خلک په وحشیانه ډول وژني او زور زیاتی ورسره کوي. داعش ډله پخوا یې تر ډېره فعالیت په عراق او سوریې پورې منحصر ګڼل کېدی، افغانستان ته څومره ګواښ ګڼل کېږي؟ دغه پوښتنه مې شېبه مخکې د مرکې په پیل کې له افغان لیکوال او سیاسي تحلیل کوونکي نثار احمد صالح نه وکړه.
اون خو داعش د افغانستان داخلي بود نه دی، یعنی داعش او بهرنی پدیده ده او داعش په بهر کې یو جوړه شوې پروژه ده چې د افغانستان لپاره هغه د بهرنیانو ځینې ګټې چې هغه په افغانستان کې دوی خوندي دي، مثلا د قاچاق په اړخ کې او په مجموع کې د قانونو په اړخ کې په افغانستان کې کوم قانون موجود دی، د قانون د استخراج لپاره او د قاچاقي اړخ لپاره داعش په افغانستان نظام لپاره د یو تهدید په شکل باندې فرمول باندې تفلسفي موضوع ده او د داعش د پراخېدو لپاره د طالبانو ضعف خپله یوه ډېره ستراتیژي ده چې بهرنیان د خپل ځان سره لري. د طالبانو ضعف په لوی لاس باندې په دې معنا باندې دي چې خلک هغه کسان چې هغه استراتیج ډلې دي په اصطلاح پخوا طالبانو سره یو ځای وي اوس په لوی لاس باندې هغې مجبوره کېږي تر څو داعش ته لاس ور واچوي او د داعش ملاتړ وکړي. په دغه برخه کې داعش د افغانستان د نظام لپاره تهدید لکه طالبان چې وه دوی هم دي. خو خوشبختانه چې افغانستان اوس پخوانی افغانستان نه دی، موږ ځواکونه ملي امنیت هغه تر څنګ پراخه اردو لرو چې همدا اوس هم دوی سره په یو ډول نه په یو ډول په تقابل کې واقع دي او د دوی دفاع دی د افغانستان د خاورې څخه او د داعش د پراخېدو ویره ځکه زما په نظر باندې چې افغانستان کې ډېره نشته چې داعش ډله په عقیدوي لحاظ د افغانستان د خلکو څخه یوه بېله ډله ده. مثلا دوی د قبرونو په ورانولو کې په اصطلاح یوه دوی غیر مذهبي ډله ده چې هغه د افغانستان خلک په مجموع کې د غیر مذهبي کسانو څخه ډېر نفرت لري. طالبانو سره چې افغانان زیر پرې ولاړو پیل کې هغه یو علت دا و چې هغوی مذهبي ډله وه.
د افغانستان د څلورو ختیځو ولایتونو وکیلانو ګواښ وکړ، حکومت یې 15 ورځې وخت ورکړ چې د دې ډلې په وړاندې په دغو نورستان، لغمان، ننګرهار او کونړ ولایتونو کې باید اقدامات وکړي، کنه دوی به په خپله وسله را واخلي او د دې ډلې په وړاندې به وجنګیږي. څه فکر کوئ چې افغان حکومت ولې نه دی توانېدلی چې دغه ډله وځپي؟
کو عوام حدث دې ځانه د مفتخ عوام دي او څنګه خبره کوي موږ خپل امکانات وګورو خپل امکانات مطابق د خپل چارواکو او د خپل مجموع کې موږ ځکه ملاتړ کوو او داغي د امکانات ته په کتلو باندې د خپل نظر څرګندو. دغه وکیلانو یا ځینې کسانو چې خپل په مجموع کې یو ځلې کس په خصیص کې مثلا په شرق کې هغه ظاهر قدیر دا خبره کړې ده، دغه کسان په داخل کې خپل شخصي کشمکش تر لري. د افغانستان د سیاسي یو مشکل دا دی چې د چوکۍ ورته ورکنه کدي چارواکي دا کاځي مقرر کوي هغه نظام ننګه کوي نظام ملاتړ کوي اما که په نظام کې واک ورته ورنه کړي چوکۍ درته ورکړه بیا نظام ته ګواښ کوي چې وتلې ترلاسه شوم. دا هسې د ځان خبرې دي. یو بود دا هم کېدای شي چې کله دوستم په امنیتي لحاظ کې د هغه سره ملاتړ یې افغان ملي اردو ده په دا خاطر باندې ځینې کسان دولت ته دا ګواښ کوي چې دوستم له دغه حرکت څخه را وژغوري نو په لوی لاس باندې دولت ته اقدار وکړي. داعش په افغانستان کې لکه څنګه چې دغه خلک ویره کوي زه خپله په هغه عقیده باندې نه یم، یو علت دا دی چې د داعش سره د افغانستان د عوام ملاتړ په مطلق ډول سره نشته. هغه یوه وحشتناک او ظالمه ډله ده. په دې خاطر باندې افغانان د ظلم څخه تر پزې پورې راغلي دي. د هغه ډلې ملاتړ نور نه کوي چې هغه په افغانستان کې ظلم ته لمن وهي.
بلې، نو دغه ډله څنګه توانېدلې په ختیځو ولایتونو کې د ښوونځیو مخه ونیسي یا هم خلک وګواښي او د ځینو سیمو په نیولو بریالي سي؟ په داسې حال کې چې تاسو ویل چې خلک ملاتړ نه کوي او د خلکو کرکه ورڅخه ده.
یو اساسي موضوع دا ده چې افغانستان اوسنی افغانستاني شش کال انتخابات چې اوسنه د ډاکټر صاحب اشرف غني یو کال پر 9 سپتمبر باندې پوره کېږي، دغه نظام هغه د ضعف یو اساسي نقطه دا ده چې موږ د بهرنیو ملاتړ په امنیتي لحاظ باندې نه لرو. یعنی امنیتي ځواکونه بهرنیان البته د افغانستان څخه ګوره پښې سپکې کړي دي. یعنې د افغانستان ټول واک او ټول امنیت یوازې او یوازې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په اوږه باندې دی. په دې خاطر باندې به ځینې امنیتي ګواښونه زموږ دپاره ځکه چې موږ هغه رقم نه وي توانېدلي چې باید موږ رول لوبولی وای د داعش، د طالبانو، د نور ډلو په وړاندې. خو داعش ما په نظر باندې په دغه لو کچه باندې زموږ دپاره سردرد نه شي کېدلی، لکه زموږ داخلي کشمکشونه، زموږ د وحدت ملي حکومت د مشرانو تر منځ چې کوم کشمکش موجود دی، د وکیلانو ځینې ستونزې چې په لوی لاس ګوره دولت ته پېښې، یا مثلا د ځینو مظاهرو ته لاره هوارول په ډېره عادي موضوع باندې مظاهره وسي. دا اوس ګورې په افغانستان کې دغه یوه هفته کېږي ګوره چې مظاهرې روانې دي. دا خپله د امنیتي ځواکونو دپاره یو د سر درد دی. امنیتي ځواکونه موږ په مجموع کې کم لرو. اوس مو هغې بېچارهګان څه وکړي؟ په دغه لاریون کوونکو مخه ونیسي تر څو هغې تشدد ونه کړي او که یو داعش د بل چا سره مقاومت وکړي.
افغان لیکوال او سیاسي تحلیل کوونکی نثار احمد صالح و مردل چې په افغانستان کې د داعش یا د اسلامي دولت ډلې د فعالیت پر پراخېدو افغان او بهرنیو چارواکو اندېښنه څرګنده کړې ده. داعش ډلې په وروستیو کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې ځینې سیمې نیولې او آن د ښوونځیو د مخنیوي اقدام یې کړی دی. تاسو فکر کوئ داعش ډله افغانستان ته څومره خطر پېښولی سي؟ خپل نظر کولی سئ چې راسره شریک کړئ. دوی شمېرې مو فعال دي. یوه شمېره مو د 0999203545 بله شمېره مو د 0800 222 1515. یو اوریدونکی په لاین کې دته به ورسو ددن نظر به واورو. بل مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
سلامونه امنی کې سلام محمد صالح تاسو او درنو اوریدونکو ته ورانې کوم. نیازی من فاروان تاسو تلیفون پاری کړم.
نیازی صاحب، څه فکر کوئ چې داعش ډله افغانستان ته خطر دی؟
بله یاره، تاسو ډېر ښه خبرې وکړې او مخکې هغه عبدالنصیر خان خبرې وکړې، تاسو ګورئ ما په نظر او ټولو اورېدونکو په نظر یاره په دې 14 کالو کې سنیولی تر اوسه پورې هر یو کال کې چې مسله راوتلی داعش داعش او په ځینې افغانستان په برخو کې لیدل کېږي یا راوتلي یا له خپل دولت سره جنګېږي. ما په نظر او د افغانستان د خلکو په نظر کې دا حقیقت نه لري او زه تاسو ته ډاډ ورکوم چې زرابین او مایکروسکوپ سره که تاسو نظر واچوئ د افغانستان په هېڅ ګوټ کې داعش داعش په نامه باندې نسوک افتا او نسوک لیدل کېږي. هغه جګړه ماران دي، هغه طالبان دي، هغه القاعده او هغه د پاکستان ملیشي دي چې د دې تیر 14 کالو کې د افغانستان نظام سره او دولت سره جنګېدلي دي او اوس هم د دې په نامه د هغې په نامه تر خپل هماغه خپل هماغه خط ماش هماغه خپل هماغه لباس او تکتیک ته تغییر ورکوي او د داعش په نامه د افغانستان دولت سره جنګېږي. داعش په افغانستان کې نشته. هماغه کسان دي چې مخکې په 14 کالو کې افغانستان حکومت سره وجنګېږي. داعش دا که طالب دا که القاعده دا که پاکستان ملیشي دي، باید د هغوی په مقابل کې یو جدي مبارزه وکړي. تر اوسې سیاسي افغانستان له دې بعد ناورین سره خلاص شي او ایمان په نظرم دا
مو ډېره مننه ستاسو نظر واورېدل. نور اورېدونکي هم پلاین کې د دوی ته به هم وخت ورکړو. بله مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده ستاسو غږ خپرېږي.
السلام علیکم.
مهرباني.
داعش خپل ستونزو د افغانستان لپاره، دا باید موږ دغه نه کړو چې وایي دا د افغانستان لپاره خطر نه دی. غټ خطر دی که موږ دا د پام وغورځو نو افغانستان مخته نه کړ. دا د سوریا یا عراق دا رقم کې دا ډېره ظالمه طایفه ده او د انسان بشر دښمنان دي.
په افغانستان کې ولی په افغانستان کې د دوی فعالیت ته زمینه برابره شوې ده؟ په داسل کې چې تاسو دا یوه ظالمه ډله وبلله، څه فکر کوئ؟
دا د پاکستان د خاص څخه د روایت شوی د سوریې او د عراق سره او د غسیل اوس پیسای لخوا سره ضرور کېږي پیسې ورکول کېږي د افغانستان د خرابولو لپاره، د افغانانو د پښتنو د خاص د پښتنو د مشرانو د وژلو لپاره.
ډېره مننه ستاسو نظر
زموږ ملي امنیتي ځواکونه او زموږ ځواکونه باید د دوی وظفي او ختم مړی.
مننه ستاسو نظر واورېدل سو. بل اورېدونکی هم په لاین کې دی، ده ته هم ورځو. بله مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
بل السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
کوچېما لوګر نه زما په خیال دا د دې چې دا د دې لپاره ښه ده چې دا مثلا دا دوست دا پښتونان دا ملشي جوړوي.
مننه ستاسو نظر ستاسو نظر واورېدل سو. لاورېدونکو څخه هیله کوي چې ځینو نورو مسایلو ته ور نسی. اوسم د ازادي راډیو خبريال داود تپان له پکتیا سره په مستقیم تماس کړي. تپان صاحب، مخکې داسې راپورونه ورکول سول چې د پکتیا په ډیری کنډو سیمه کې لوی لاره تړل سوې ده او خلکو ته زیات ستونزې پیدا کړې دي. علت څه دی؟ لاره ولې تړل سوې ده؟ که اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
مننه سالی صاحب، لکه څنګه ستا ویلې د تیرې کنډو په سیمه کې د کابل ګردیز چې د دې لارې نه یې خوست خلک، د پکتیکا خلک او د لوګر خلک هم رفت آمد کوي. یو کانکلر په واسطه تړل شوی ده، دواړه لوریو ته، یعنې د ګردیز لوري ته او د کابل لوري ته سلګونه باردار واړه موټر ولاړ دي. په دې کې مریضان خلک او عام خلک دا ټول ولاړ. دلته د پکتیا ولایتي شورا وکیلان، پکتیا تجاران او قومي مخاور مدني فعالان ټول سره راټول شوي دي. دوی وایي چې د عیسا یا د پانګونې د ملاتړ عمومي ادارې یا رئیس قربان حزجو د پکتیا دفتر د درې کلن فعالیت وروسته لغوه کړی او دغه دفتر یې بېخي لغوه اعلان کړی دی. دوی وایي که چېرته د دوی غوښتنې وانه اورېدل شي، د پکتیا ولایتي شورا رئیس سردار ملنګ زوی همدا اوس ما سره مخکې په خبرو کې وویل چې که چېرته غوښتنې وانه اورېدل شي د مرکز کابل کې د ایسا دفتر به وتړي او همدا ډول دغه لار به همدسې تړلې وساتي. دوی ګواښ وکړ چې سبا به هم دغه لار بله ورځ بند تړلې، تر هغو پورې چې د دوی خط مرکزي حکومت نه اورېدلی او خپل بېرته دغه دفتر له بخن یا مایو ځایونه فعال کړی.
وبردل چې د پکتیا په تیرې کنډو سیمه کې لوی لار د اعتراض په ډول تړل شوی او خلکو ته زیاتې ستونزې پیدا کړې. له دې سره د کابل ګردیز لاره بنده ده او مسافر هم د لارې په اوږدو کې د لارې خلاصېدو ته منتظر دي.
مننه کوم د ازادي راډیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګار یم د راډیو ډیر په مینه اورم.
د افغانستان د مالی وزارت وایي د بودیجې د کسر د مخنیوي او نړیوالې ټولنې ته د ژمنو د پوره کولو په خاطر یو لړ نوي پروګرامونه جوړ کړي دي. د دې وزارت ویان ازادي راډیو ته ویل، په شفاف توګه د عواید راټولول، د فساد پر وړاندې مبارزه، د ظرفیتونو لوړول، داسې نور اقدامات به په دغو پروګرامونو کې شامل وي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د کورنی عوایدو د زیاتوالي او د بودیجې د کسر د مخنیوي لپاره به دا ځل د لنډ مهال لپاره یو لړ نوي پروګرامونه پلي کړي. د دې وزارت ویان اجمل عبدالرحیمزی وایي چې د حکومت د لومړیتوبونو په پام کې نیولو سره د ملي بودیجې له لارې د نړیوالو د مرستو لګښتونه د نړیوالې ټولنې په شرطونو کې شامل دي. د د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې هسې پیل شوي عواید په سمه توګه راټول شي سو د بودیجې د کسر مخه ونیول شي.
موږ غواړو چې د عواید په سمه توګه راټول شي او په ګمرکونو کې مو اصلاحات راوستي. موخه مو دا ده چې یو خودکفا افغانستان ولرو. موږ هڅه کوو چې تر 2014 کال پورې یو ځل بیا د افغانستان لپاره چې کوم کنفرانس جوړیږي د پاتې ژمنې هم عملي جنبه ځان ته ونیسي او لاسته راوړنو سره یا د غونډې ته لاړ شو او پکې ګډون وکړو.
خاغلی عبدالرحیمزی د بودیجې په لګولو کې ځینې ستونزو ته اشاره وکړه. ویل چې حکومت تصمیم نیولی چې د فساد پر وړاندې مبارزه پراخه او جدي کړي. دغه هم ویل د روان کال د بودیجې کسر د اندېښنې وړ نه دی، ځکه چې حکومت کولی شي د یو لړ پلانونو په عملي کولو سره دغه ستونزه هواره کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې افغانستان بانک د سوداګرۍ د توازن توپیر د 94 او 96 ترمنځ ښودلی دی. د سام یا د لوړپوړو چارواکو په ناسته کې چې تېره اونۍ په کابل ښار کې جوړه شوې وه، د مرستو د جلبولو لپاره د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ یو لړ ژمنې وشوې. د دولت د ټولو لوړ پوړو چارواکو د شتمنیو ثبتول، د تدارکاتو د قانون جوړول، د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار پیل، ولایتي بودیجه ترتیبول، د کال تر پای پورې د فساد پر ضد اقدامات، په عدلي او قضایي ارګانونو کې بدلونونه راوستل او داسې نور هغه ژمنې دي چې افغان حکومت نړیوالې ټولنې ته ورکړي دي. بلخوا د ولسي جرګې ځینې غړي باوري نه دي چې افغان حکومت به دغه ژمنې پوره کړي. د دې جرګې د مالی او بودیجې د کمیسیون غړي باز محمد جوزجانی په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
اواید بالا نمیره. همین حکومت کو مبارزه کردنم.
د مالی په لوړولو اواید نه زیاتیږي. دا حکومت په دې لار کې مبارزه نشي کولی. وز هم زموږ مالیات د نورو هیوادونو په نسبت لوړ دي. که په حکومت کې کرکیچونه همداسې روان وي، اواید به پورته لاړ نشي.
افغان چارواکي ډاډ څرګندوي چې د نویو پلانونو له پلي کېدو سره به مالی ستونزې کمې شي. خو کارپوهان وای تر هر څه ضروری ده چې د حکومت مشران یو تر بله سیاسي اختلافات له منځه یوسي او د عوایدو زیاتولو ته سنجول شوې عملي پالیسۍ جوړې کړي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له آزادي راډیو نه.
د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیات وایي د هیواد اوسنی اضطراري حالت ته په پام سره مناسبه نه ده چې حکومت د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر دغه جرګې ته معرفي کړي. د ولسي جرګې دویم رسیال محمد نذیر احمدزی د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نوي کاندید وزیر تر پیژندلو پورې به شاده وي چې دغه وزارت د سرپرست وزیر لخوا اداره سي. اجمل تورمان او نور تفصیل.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې ناامنۍ زیاتې شوې او د افغانستان تر ټولو کلیدي وزارت یعنی د ملي دفاع وزارت د سرپرست لخوا اداره کیږي، د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې په هیواد کې روان وضعیت ته په کتو ضرور نه ده چې د ملي دفاع وزارت لپاره نومان د باور رایې د اخیستلو لپاره دغې جرګې ته معرفي شي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی د چهارشنبه پر ورځ ازادۍ راډیو ته وویل که اوس له حکومت غوښتنه وکړي چې د ملي دفاع نوماند وزیر د باور رایې د اخیستلو لپاره دوی ته معرفي کړي، په هیواد کې به وضعیت نور هم بد شي.
خو په دې حالاتو کې زه دا جایز نه ګڼم چې داسې موضوعاتو باندې موږ بحث وکړو، ځکه چې حالات دا رقم ته دي، ناامنیانې زیاتې دي. نو کله چې لږ حالات نورمال شول انشاءالله تعالی بیا موږ غوښتنه د وزیر صاحب دفاع کوو. حالات دغه رقم ته دي چې جنګي حالات دي. په دې حالاتو کې که موږ زیاتې غوښتنې کوو بیا نوی وزیر دوی دغه سره موافقه کوي نو وخت غواړي خبرې. نو ښه خبره به دا وي چې اوس موږ حالات نورمال کړو، بعد له هغې نه به انشاءالله د نوي وزیر ترتیب موږ نیسو او رئیس صاحب جمهور نه به غوښتنه کوو.
خاغلی احمدزی ویل چې د دفاع وزارت د سرپرست معصوم ستانکزی بهرنۍ پالیسی دوی ته د منلو ده او د نوي نومان وزیر تر معرفۍ پورې به خوي چې خاغلی ستانکزی د سرپرستۍ چارې پر مخ بوسي. محمد معصوم ستانکزی شاوخوا څلور میاشتې مخکې د ملي دفاع د نومان وزیر په توګه د باور رایې د اخیستلو لپاره ولسي جرګې ته ور وپیژندل شو، خو ویې نه شول کړی چې د ډیریو وکیلانو د باور رایه ترلاسه کړي. تر دې دمخه یو شمېر حکومتي سرچینو ویلي چې د ملي دفاع سرپرست معصوم ستانکزی به تر یوې نامعلومې مودې پورې خپل کار ته دوام ورکړي، خو د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې روانو ناامنیو او د داعش ګواښونو ته په پام سره اړینه ده چې د ملي دفاع وزارت وزیر ولري نه سرپرست. د چارو کارپوه جاوید کوهستاني وایي چې د ملي دفاع وزارت د سرپرست لخوا اداره کیدل د دې لامل کیدای شي چې د نورو امنیتي ادارو مسؤلین د هیواد د روان وضعیت په اړه ځان کم مسؤول وګڼي.
په داشان یو وضعیت کې د ادارې په راس کې د ملي دفاع د وزیر نشتوالی چې کولی شي د افغانستان د ټولو وسلوالو ځواکونو ترمنځ همغږي رامنځته کړي او د افغانستان په وضعیت امنیتي کنټرول او رهبری ولري یو ناورین دی.
تر دې د مخه هم خلکو او د چارو کارپوهانو د سرپرست لخوا د یو مهم امنیتي سکتور د ادارې په اړوند انتقادونه کړي او ویلي چې د هیواد روان ناسم امنیتي وضعیت ته په کتو په کار نه ده چې دا شان یو مهم وزارت د سرپرست لخوا رهبری شي.
د ازادي راډیو خبری ساعت اوري. په وسم د ازادي راډیو د یو اوریدونکو ټلیفوني پیغام چې خلکو ته مشوره ورکوي اروپا ته په سختو لارو تګ ونه کړي.
زما نوم اتکولا دی، د الیند څخه زنګ واهم. زه د افغانستان ټولو خلکو ته دا پیغام ورکوم چې د خپل زمان خپل خلک خپل ژوند مه خرابوي، اروپا ته مه راځي. هغه پیسې چې تاسو د اروپا په لار کې مصرفوي هغه په افغانستان کې ژوند پوکي، په افغانستان کې کمرم سي بهتر ده مګر دا ورپاته د خپل زمان او خپل لونی او خپل ځانونه م خرابوي ورپاته مرځي د وطن م پرځي په خپل وطن کې کولای سي ژوند وکي په هر شکل چې مشکل هم وي شدي مقصد ځانونه م خرابوي د کاچاکبرانو خبرې م منئ د ورپاته مرځي دغه ډیر خراب ځای دی تاسو خپل د افغانستان ټول خلکو ته چې کولای شي په افغانستان کې ژوند وکړي هغه پیسې چې مصرفوي ورپاته پرځي هغه په افغانستان کې ژوند پوکي والسلام علیکم
د ازادي رادیو د خبری ساعت مهم مطالب مدا و افغان چارواکو د شهید اونۍ د لمانځنې په غونډه کې ټینګار وکړ چې له ګاونډیو هیوادونو سره د متقابل احترام پر بنسټ دوستي غواړي. د ولسي جرګې یو وکیل وایي په افغانستان کې دوی دولت ضد ډلې د ګاونډیو هیوادونو لخوا حمایه کیږي. ایران وسلوال طالبان او پاکستان داعش ډله حمایه کوي چې دواړې په افغانستان کې د یو بل پر ضد جنګیږي. افغان او بهرنیو چارواکو په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت پر پراختیا اندېښنه وښوده. د ولسي جرګې اداري هیئت وایي د هیواد اوسنی اضطراري حالات په پام سره مناسبه نه ده چې حکومت د ملي دفاع وزارت لپاره نوماند وزیر دې جرګې ته معرفي کړي. په دې خبري ساعت کې نور راپورونه هم درلودل خو وخت ورته پاتې نه سو. په نور خبرونو کې اوریدلی سئ. لدې سره 15 بجې سوې بل